سلامونه نن د اگست شلم او د زمری یا صد میاشتې نه ویشتمه نیټه ده. روانه نیم ساعته خبری مجله چې زه همایون هیواد یې وړاندې کوم پایلې په لنډو خبرونو کوو. تیره شپه سلګونو افغانانو د لندن په لویدیځ کې د ساوت هال په سیمه کې له برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ اخیستو جشن جوړ کړ. واټونو ته د سلګونو کسانو د راوتلو له امله ګڼ سړکونه په ساعتونو بند شول. تر دې وړاندې د لندن په همدې سیمه کې چې اکثره اوسېدونکي هندیان او پاکستانیان دي، د اګست په 14مه پاکستانیانو او د اګست په 15مه هندیانو د خپلو هیوادونو خپلواکۍ ونمانځلې. تیره شپه په ساوت هال او شاوخوا سیمو کې پولیسو د شپې تر ناوخته پورې واټونه بند کړي وو چې په دغه ځای کې افغان نن په اسانه د خپلواکۍ جشن ونمانځي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت ویلي د کاني موادو ګمرکي محصول 15% لوړ کړی. دغه وزارت په وینا د ناپروسس شویو معدني موادو پر صادراتو مالیه پخوا 15% وه. دا وزارت وایي چې تعرفه د دې لپاره لوړه کړې چې د کاني موادو بیې د نړیوالو بازارونو سره برابرې شي. د روسیې ریانوسیتی خبری اژانس وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو له روسیې سره د برتري سوداګرۍ غوښتنه کړې ده. دا اژانس په وینا طالبانو وړاندیز کړی چې د روسیې د تیلو او نورو محصولاتو په بدل کې به دغه هیواد ته منرالونه، ممیز او طبي بوټي صادر کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي ویلي چې که د روسیې او افغانستان ترمنځ برتري سوداګري ممکنه نه شوه، د سوداګرو په وسیله به د پیسو د انتقال له لارې له روسیې تیل واخلي. د طالبانو پر حکومت د امریکا د بندیزونو له امله افغانستان ته د پیسو انتقال له ستونزو سره مخامخ دی. د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې د روسیې د ولسمشر له ګډون سره له مخالفتونو سره سره د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدیدو پرون جمعه وویل چې د روسیې او چین ولسمشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی ده چې د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشریزه د سکل د نومبر په منځ کې د اندونیزیا په بالی ټاپو کې وشي. د اندونیزیا ولسمشر وویل د چین ولسمشر شین جی پینګ به ورشي او ولسمشر پوتین هم ورته ویلي چې ورځي. دا سرمشریزه کېدای شي چې د نړۍ د لانجمن نو مسلو پر سر د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د سیالانو ترمنځ خبرو ته فرصت برابر کړي. او د سوری په شمال کې د الباب ښار پر یو مارکیټ پرون جمعه د توغندې د لګیدو له امله لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د سوری د سیمه د ترکیې له ملاتړه د برخمنه ملیشه ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. په برېټانیا کې د سوری د بشري حقوقو څارونکو د سوری دولتي ځواکونه د دې برید مسؤل بللي او ویلي دي چې دا برید د ترکیې د هوایي ځواک ته بمباری په ځواب کې شوی. د ترکیې د هوایي ځواک د تیرو ورځو په برید کې لږ تر لږه 11 تنه سوری پوځیان او ملیشه وژل شوی وو. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري د تاجکستان یو چارواکی وایي د کاسازر پروژې کار د افغانستان د وضعیت د ناسموالي له امله ځنډول شوی. همدا ډول وابهوري چې مخکې په افغانستان کې د زرګونو قابلو له روزل کېدو سره په اولادونو د میندو د مړینې خورا کمې شوې وي، خو اوس یو وار بیا د زیږون په مهال د میندو مړینې ډېرې شوې دي.
که چېرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید په راتلونکي درې تر څلورو کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره قابلګۍ په برخه کې مخ شو.
د طالبانو حکومت چې له بندیزونو سره مخامخ دی، له روسیې څخه د بارتري سوداګرۍ غوښتنه کړې.
دغسې هیوادونه چې د سویفت د سیستم څخه ګټه نه شي پورته کولی او پیسې انتقال کې مشکلات لري، بارتر یوه بدیل کېدای شي.
د دې ترڅنګ ځینې نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. د تاجکستان یو چارواکی وایي د کاسازر پروژې کار د افغانستان د وضعیت ناسموالي له امله ځنډول شوی. دا پروژه د منځنۍ اسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته رسوي. لویدیځ هم د کاسازر پروژې ملاتړ کوي. نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
په تاجکستان کې د کاسازر پروژې د تطبیق د ادارې مشر وایي د دې پروژې کار د افغانستان د وضعیت له امله ځنډېدلی دی. فیض علی سمیوف پرون جمعه ریوټرز خبري اژانس ته وویل تمه کیږي چې د دې پروژې کار راتلونکی کال له افغانستانه پرته په درو نورو هیوادونو کې بشپړ شي. د کاسازر پروژې په وسیله د تاجکستان او قرغیزستان برېښنا پاکستان ته انتقالیږي. دا پروژه چې $200 میلیون پرې لګښت راځي، د لویدیځوالو له ملاتړه هم برخمنه وه، خو اوس یې د کار د دوام په اړه اندېښنې شته. توقو و چې د کاسا زر پروژې لاري 300 میگاواټ برښنا افغانستان او 100 میگاواټ پاکستان ته ورسول شي. نړیوال بانک چې د دې پروژې له تمویلونکو او ملاتړ کوونکو څخه ګڼل کېده پریکړه کړې چې اوس باید پر لا ضروري چارو لکه پوهنې، کرنې، روغتیا او د کورنۍ پر مهمو پروګرامونو تمرکز وشي. د کاسا زر پروژې د تطبیق د ادارې مشر هیله څرګنده کړه چې د دې پروژې د عملي کېدو لپاره له افغان لوري سره تماسونه ونیول شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې تاجکستان او قرغیزستان په دوبی تر خپلې اړتیا زیاته برېښنا تولیدوي، خو په ژمي په خپله د برېښنا له کموالي سره مخامخ کیږي او له دې کبله مجبوریږي چې د سیمې له نورو هیوادونو تیل یا برېښنا رانیسي. د طالبانو وسلوال مخالفان چې د ملي مقاومت په نوم جبهه جوړه کړې په تاجکستان کې میشتي، چې له دې عمله د طالبانو د حکومت او تاجکستان اړیکې سړې شوې دي. تاجکستان په ځلونو په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده، خو له دې سره سره طالبان وایي چې د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د شو اړیکو د لرلو غوښتونکي دي.
و موردل چې د تاجکستان یو چارواکی وایي د کاسا زر پروژې کار په افغانستان کې د وضعیت ناسموالي لامل ځنډول شوی. بلخوا د طالبان حکومت چې له نړیوالو بندیزونو سره مخ دی له روسیې څخه د بارتري سوداګرۍ غوښتنه کړې. عصمت څاروان د اقتصادي چارو له متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي له غړي ازرخ شافیزي سره د بارتري یا جنس په جنس تجارت په اړه مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلي چې ولې طالبانو له روسیې د بارتري سوداګرۍ غوښتنه کړې.
روسیا او افغانستان اوس مهال په ګډ موقف کې قرار لري، په دا معنی چې دوی هم د نړۍ د مالی اقتصادي سیستم څخه بهر دي او افغانستان هم د سویفت سیستم څخه دوی ګټه نشي پورته کولای. د ایم ایف او نړیوال بانک او نور کریډیټ سیستمونو سره بشپړ مناسبات نشي ټینګولای او دوی په بانکونو کې هم په راکړه ورکړه کې ستونزې شتون لري. نو دغسې هیوادونه چې د سویفت د سیستم څخه ګټه نشي پورته کولای او پیسې انتقال کې مشکلات لري، د بین المللي بانکي سیستم څخه بې برخه دي. نو په دې خاطر باندې یوازنۍ لارې بارتر یو وریانت یا یو بدیل کېدای شي چې دا عملي شي.
د بارتري تجارت ګټه څه ده او تاوان څه ده؟ ولې هیوادونه په اوسني وخت کې په دې ډول تجارت کوي؟ ځکه چې دا ډول راکړه ورکړه د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې ډیره دود وه.
افغانستان او د شوروي اتحاد پخوانی شوروي اتحاد چې روسیې وارث دي او نور شرقي اروپا سره زموږ د پخوا څخه بارتري راکړه ورکړه شتون درلودل، او مخصوصا په هغه وخت کې 3% ټول زموږ تجارت دوی سره وي، او اما زموږ بیلانس د تجارت سره برابر وو. یعنی هم دومره چې زمونږ صادرات وو همره زمونږ واردات هم وو، یعنی کسری بیلانس تجارت بین المللي زمونږ په هغه وخت شتون نه درلودل. اوس زه نه پوهیږم چې د روسیې څخه دوی چی واردوي او د روسیې لپاره مارکیټ لپاره دوی څه لري چې صادرې کړي. نو په هر صورت کله چې د بین المللي سیستم څخه محرومیت شتون ولري یوازنۍ لارې همدغه دي. ایران هم دا کار کوي په ډیر هیوادونو سره لکه چین او لکه نور هیوادونو سره هم، او روسیې سره هم دا کار کول. اوس د افغانستان لپاره هم دا یوه لار ده، کېدای شي چې داسې یو مناسبات سره ټینګ شي. خو مهم دا دی چې موږ خو ډیر صادرونکي هیواد نه یو، اکثرا زموږ واردات زیات دي او صادرات لږ وي، او عموما کس بیلانس د تجارت په دا تیر شل کال کې هم تقریبا 90% څخه هم زیات وو زموږ کس بیلانس تجارت. یعنی زموږ صادرات لږ وو او زموږ واردات ډیر زیات وو. شاوخوا 9 میلیارد ډالر زموږ واردات وو او تر 1 میلیارد څخه کم زموږ صادرات وو. نو نو پوهیږم چې روسیې ته څه شی موږ صادرو. مخکې خو زموږ مالوج وو تقریبا 1,000 زره ټنه یوازې مالوج صادرېدلې، تقریبا 1,000 زره ټنه یوازې ممیز یا کشمش صادرېدلې، تقریبا 15,000 زره ټنه چهارمغز صادرېدلې، تقریبا 6.5 میلیون ډالر پاغه وخت په نوم د برتری ډالر یو مجازي ډالر او چې فزیکی شتونه نه درلودل خو قیمت ورته تاکل شوی او په دا شاوخوا کې زموږ صادراتو چې په اوسنۍ قیمت سره تقریبا 15 میلیارد نو اوس مهال خو نه مالوچ صادر کو نه ممیز دونه لروچ صادر کو او دا چارمغز هم شتون نه لري.
د اقتصادي چارو متخصص حضرت حافظي و چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د بارتري سوداګرۍ د غوښتنې په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د زرګونو قابلو له روزل کېدو سره په اولاد د میندو مړینې خورا کمې شوې وي، خو اوس یو وار بیا د زیږون په مهال د میندو مړینې په ډېرېدو دي. روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې د قابلو او نورو ښځینه روغتیا پالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي، ځکه چې طالبانو نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته لاړ شي.
په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې لسګونه زره قابلې وروزل شوې چې له کبله یې په اولاد د میندو او ماشومانو د مړینو شمیر په 1960 کم شو. په 2002 میلادي کال کې په هر 100,000 میندو کې 1600 په اولاد مړ کېدي، خو د تیرو شلو کلونو د هڅو په نتیجه کې د 2000 کال د سروې پر اساس دا شمیر په هر 100,000 ښځو کې 638 ته راټیټ شو. اوس یو وار بیا د تیرو شلو کلونو دا بریا له لاسه په وتو ده، ځکه چې یو شمیر قابلې د فشارونو له کبله د کار پرېښودو ته اړ شوي او تر ټولو بده ده چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي. د نرسانو او قابلو شورا اجرایي رئیس او د مور په شیدو د تغذیه د تخنیکی کمیټې غړي ډاکټر هیلې غرشین د قابلو ستونزې تاییدوي، خو وایي چې په تیرو کلونو کې نږدې 40,000 قابلې روزل شوې دي.
په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې مشکلات لرو، ځکه لرې پرتې سیمې دي، لرې سیمو کې موږ څه جغرافیایي مشکلات دي او څه کلتوري او فرهنګي مشکلات دي، ولې موږ په افغانستان کې آلریډي تقریبا 9000 قابلې د پروګرامونو نه فارغ لرو او همدا اوس په افغانستان کې په 1200 دولتي سي علوم انستیتیوټونو کې او په 1350 شخصي سي علوم انستیتیوټونو کې قابلې روزل کېږي. ولې کچرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید پراتلون کې درې تر څلور کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلات سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو.
یو شمیر قابلې په اولاد د میندو د مړینو په زیاتېدو کې د کورنیو رول ته اشاره کوي. وایي هغه ښځې چې باید د ولادت لپاره په روغتون کې بستر شي د کورنۍ مشران اجازه نه ورکوي او فکر کوي چې ډېرې ښځې په کورونو کې ماشوم زیږوي او له مشکل سره نه مخامخېږي، خو هغوی په دې نه پوهېږي چې ټول ولایتونه یو شان نه دي. د رڼا په نوم د زابل یوه قابله وایي په 2014 کې کار پیل کړ، هغه مهال به که کومې ښځې ته د سزاریان یا عملیاتو اړتیا پیدا شوه په روغتون کې جراح ډاکټر و، خو اوس ډېر لږ داسې ډاکټران موندل کېږي چې له کبله د میندو مړینې زیاتې شوې دي.
ترکیه وایي له هغو افغانانو سره د کار موندلو په برخه کې مرسته کوي چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ترکیه دا نوښت وروسته له دې وکړ چې سلګونه افغانان یې د خپل هیواد په ښارونو کې ونیول او افغانستان ته یې ولیږل. دغه هیواد سږکال د هغو افغانانو لپاره شرایط سخت کړي چې قانوني اسناد نه لري او دغه هیواد ته یې له غیر قانوني لارو سفر کړی وي.
ترکیه وایي د دغه هیواد سره میاشت ټولنه په افغانستان کې له هغو افغانانو سره د کار موندلو په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي چې له ترکیې څخه په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. د ترکیې د انادولو خبري اژانس د راپور له مخې ترک چارواکي هیله لري چې په دې توګه به د هغو افغانانو شمیر کم سي چې په خپل هیواد کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د اقتصادي ټولنیزو ستونزو له کبله ترکیې ته پناه وړي. د ترکیې سره میاشت ټولنه په افغانستان کې له هغو افغانانو سره مرسته کوي چې غواړي کوم کاروبار پیل کړي. دا ټولنه وایي له ترکیه څخه په بیرته تللو افغانانو کې سلمانیان، خیاطان، دوکانداران، ویلډینګ کاران او نور شامل دي. راپورونه وایي چې ترکیه سږ کال سلګونه افغانان په زور خپل هیواد ته ستانه کړي دي. اکثر افغانان په خطرناکو لارو ترکیه ته په دې هیله ځي چې له هغه ځایه ځانونه اروپا ته ورسوي. ترکیه وروسته له دې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړ چې د دغه هیواد د حکومت سیاسي مخالفانو د حکومت د مهاجرت پر پالیسۍ نیوکې وکړي. ترک چارواکي وایي چې د دغه هیواد د سرامیاش ټولنې له لوري بیرته ستانه شویو افغانانو د حمایوي پروژو له کبله ترکیه ته د افغانانو مهاجرت کم سوی دی. دا ټولنه وایي له هغو افغانانو سره په افغانستان کې مرسته کوي چې ثابت کړي له ترکیه څخه په خپل خواخ افغانستان ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د ترکیه د اسلامیاش ټولنې د پلاوي رئیس فرید احمد ضیا په وینا دوی تر اوسه په پلازمینه کابل کې 15 کوچنی شرکتونه جوړ کړي چې له کبله یې زرګونو کسانو ته د عاید سرچینې برابرې شوي دي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د طالبانو حکومت د مالی وزارت د کاني موادو ګمرکي محصول 25% لوړ کړی. دا پریکړه به د منرالونو یا کاني موادو پر صادراتو څه اغېز ولري؟ په دې موضوع عصمت سروان د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره خبرې کړې. ښاغلی الکوزي، په پیل کې د مالی وزارت د پریکړې په اړه وویل.
معدنو په ارتباط باندې د وزارت مالیه د تعرفې جګول چې خصوصا په ډبرو سکرو او په تالک باندې 25% مالیه جګ کړي، همې نرخونه ورته جګ کړي. دا د دوی په هغه عمومي اقتصادي پالیسۍ پورې اړه لري، اما یو څه په تجارت باندې تر اوسه پورې خو په پیلن شرایطو کې منفی تاثیر کړی دی، ځکه چې مخکې شرایط مخکې په ارزانه نرخ باندې تلل او اوس یو څه مصرف پې زیات راځي، قیمته تمامېږي، تقاضا د پاکستان په مارکیټ کې او د جهان په مارکیټ کې کمه شوې ده.
د طالبانو د مالی وزارت څه دلایل راوړي د مالی د لوړولو په خاطر؟
د وزارت مالی سره چې کومه جلسات ته وتاق تجارت وکړل، دا غوي دلایل دا دي چې د جهان نرخ جګ دی او زموږ معدن یو ملي شتمني ده او دا باید په ماغه نرخ باندې لاړ شي چې په کوم نرخ باندې هلته په جهان کې پې خرڅیږي. نو دوی دا وعده هم وکړه که چېرته وګورو او به کتل شي که چېرته تجارت کم شي کېدلی شي تعرفه بیرته راټیټه کړو، خو په هر صورت دا د دولت په ملي پالیسۍ پورې اړه لري. او دا معدن چې موږ اوس دا کو ډېر په ساده شکل باندې په نیمه پروسس شکل باندې هم زموږ تلک زی او هم زموږ دغه که چېرته په واقعا په خو موادو باندې تبدیل شي نو او په افغانستان کې ورته شرایط مصرف مساعد شي دا به ډېر ښه وي.
د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې په خپل تازه راپور کې ویلي دي افغانستان اوس مهال یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شوی. په دغه راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ستراتیژیکه ماته بلل شوې. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې د جمهوریت خواهانو لخوا له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه په 115 ورقي راپور کې ویلي چې دغه چاري امریکا له ستونزو سره مخ کړي. دغه راپور چې پنځمه نو وخت له افغانستان د ستراتیژیک ماتې او د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه خبر شو، پکې ویل شوی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړې ډیری ناسمه پایلې لزان سره درلودي. د دې راپور په یو برخه کې لیکل شوی له هغه وروسته چې امریکا په بیړه له افغانستان د وتلو پریکړه وکړه، دا هغه مهال چې 14 امریکایي سرتیري ووژل شول او دغه چاره د امریکایانو ژوند نور هم له ګواښ سره مخ کړ. د راپور لمخې له دغه پریکړه سره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د امریکا دښمنان باجوړه شوه. د امریکا په سنا مجلس کې د جمهوری خواهانو غړی مایکل مکول د دې راپور تر خبرېدو وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل،
موږ نور سترګې او غوږونه نه لرو، ټوله خوا تیاره ده. موږ نه یوازې دا چې په افغانستان کې د طالبانو، القاعده او داعش له اړخ په تیاره کې یو، بلکې د چین، روسیې او ایران لخوا هم په تیاره کې یو. موږ په تیاره کې یو، په ځانګړي ډول د افغانستان غندې هیواد کې په تیاره کې پاتې کېدل ډېره خطرناکه ده. موږ پوهیږو چې د القاعده شبکې غړي ډېر او هغوی اوس یو امن پټنځای پیدا کړی.
د دې راپور په یو برخه کې دا هم ویل شوي چې د بایډن ادارې ځینې غړي په دې پوهیږي چې له افغانستانه د امریکا وتل یوه ستراتیژیکه ماتې و او دا یو زشته مرحله بللې. له دې وړاندې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلي و چې په افغانستان کې خپل هدف ته رسیدلی او له ترهګرۍ سره په دغه هیواد کې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. په دغه 115 ورقهي راپور کې په کابل کې د امریکا لخوا د ایمن الزواهري وژل کېدل ستایل شوي، خو ګواښ شوی چې اوس مهال افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شوی. د داعش د خراسان برخه او القاعده شبکې خپل حضور ته په دغه هیواد کې دوام ورکوي. د دې راپور په دوام لیکل شوی چې د امریکا وتل او خپل ډیپلوماټیک حضور پای ته رسول افغانستان نه هغه هم پرته له کوم قید او شرط نه داخې چې امریکا د ترهګرۍ په وړاندې متحده نه ده. د دې راپور په حواله هغه افغانستان چې اوس مهال د ترهګر حضور پکې پراخ دی او هغه ترهګر چې د طالبانو له حاکمیت سره له زندانونو آزاد شو دا یو خطا ده. طالبانو د دې راپور تر خپرېدو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی په افغانستان کې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. دوی ویلي و چې د القاعده شبکې سره د دوی اړیکې قطع شوې او له افغانستانه نورې نړۍ ته هیڅ ډول خطر نه دی پیښ. خو د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهري وژل کېدل دوی دغه ادعا هم له ګڼو پوښتنو سره مخ کړه.
له خبرونو ورآخوا،
اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه او ستاسو پیغامونه لرو، خو لاغه مخکې د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم لاس خړې له کابل څخه قطر ته د زده کړو لپاره لاړې. دوی ته لازموینه وروسته د قطر بورسونه ورکول شوي.
آرزومندیم تا زمانی که تحصیل ما به پایان میرسه و به کشور خود برمیگردیم شرایط در افغانستان قسم
فرشته بهادر هغنجلی چې تازه د افغانستان د روباتیک ټیم د غړیتوب ترڅنګ قطر هیواد ته رسیدلی. فرشته او نه نوري همکاران یې تازه د لوړ زده کړو لپاره د قطر هیواد بورسی ترلاسه کړي. دا نوري ملګری خوشاله دي چې په دغه سختو شرایطو کې له افغانستان نه بهر د زده کړو لپاره چانس ترلاسه کړي. د غنجونو چې تازه د قطر پوهنتونونو ته لار پیدا کړي د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه دي. د دوی له ډلې یو بله بصیره افغان زی ده، نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل
د زده کړې څخه وروسته د له دې لاسرونه سره انشاءالله بیا ته خپل هیواد ته رستنیږو. له نړیوالو څخه هیله لرم تر څو نورو افغانانو نجونو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي.
د افغانستان د روباتیک ټیم د غلس غړي به د ساينس او انجینرۍ په برخه کې په قطر هیواد کې لوړې زده کړې وکړي. له بل خوا د افغانستان د روباتیک ټیم هم په ویلامه کې ویلي چې د غلس نجونې به د روباتیک په نړیوالو لوبو کې چې د هغې له ډلې یو هم فرست ګلوبل سیالۍ دي ګډون وکړي. له بل خوا د افغانستان د میرمنو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا امیری د قطر هیواد له دغه ګامنه هرکلی کړی دی. هغې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پر افغان میرمنو او نجونو پانګه په ټوله کې د یو باثبات افغانستان لپاره پانګه ده. د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان د روباتیک ټیم 14 غړي په قطر هیواد کې دي. د افغانستان د نجونو روباتیک ټیم په ګڼو نړیوالو لوبو کې برخه اخیستو چې مډالونه او جایزې هم ګټلې.
په کونړ کې خلک د لیوانو او کوڅه ډبو سپوله زیاتوالی شکایت کوي. د دوی په خبره چې په تیرو څو میاشتو کې په سلګونه کسان داړلې دي.
د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې خلک د لیوانو او کوڅه ډبو سپو له زیاتوالي شکایت کوي او وایي د سپو له زیاتوالي دوی د شپې له خوا له کورونو نشي راوتلی. عزیز الرحمن تنها وایي
په بازار کې لیواني سپیم ډېر دي، د دې تر څنګ نور سپیم دي چې هغه ډول ډول مرضونه لري. د شپې خلک د کورونو نه سم نشي راوتلی او په لارو کوڅو کې ماشومان هم پرېنو. موږ د دې شاهدان یو چې په روغتون کې ماشومان پراته او لیوانو سپو خوړلي.
ځایي اوسیدونکي وایي په هیواد کې راغلي بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپلې دندې او کاروبارونه له لاسه ورکړي او د لیوانو سپو ضد واکسین اخیستلې له وسه وتلي دي. د دوی په خبره چې د ولسوالیو په ډیری روغتیایي مرکزونو کې د لیوانو سپو ضد واکسین نشته، نو لاړوندو حکومتي مسؤلینو ولسوالیو ته د واکسینو د ورکولو او د لیوانو سپو د ورکولو غوښتنه کوي. انس او گوهر رحمان
پورستیو کې چې دا لیوانی سپی ډیر شوی دی، ډیر خلک یې خوړلې دي. ډیر خلک غریبانان دي، د واکسین کولو وس نه لري او د عامې روغتیا څخه هم دا هیله ده چې د لیوانو سپو مخه ونیسي.
زمونږ هیله غوښتنه د سیتامینه ده چې دغه واکسین چې هر څه ته وي او کوم ډونري او څوک دې ته ورکوي باید دغه واکسین په منډه تړلې وي او دا واکسین راوړي.
د اسدآباد مرکزی روغتون مسولین وای په دی ورستیو کې د سپو لخوا د داړل شو ناروغانو شمیر زیات شوه دی. د یاد روختون سرپرست رئیس ډاکټر مولاداد راته وویل په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د اسدآباد روختون ته شاوخوا یو نیم سل ناروغان راوړل شوي او دوی واکسین کړی دی. ډاکټران وایي هر څوک چې د سپو لخوا وداړل شي باید ورته واکسین ورکړل شي، او که واکسین نشي نو امکان لري چې سپې لیونۍ وي او په راتلونکي کې د داړل شوي انسان د مرګ سبب شي. کونړ کې چارواکي بیا وایي په مرکز اسدآباد کې د لیوانو او کوڅه ډبو سپو د لمانځه وړلو لپاره کمپاین پیل کړی او ولسوالیو کې به یې هم د امکاناتو پیدا کېدو په صورت کې ترسره کړي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې کونړ کې دغه سپی ډېر شوي دي، واقعات هم ځای په ځای شوي دي، نو دغه کمپاین چې د صحت والا تقریبا د مرکز په حدودو کې چلولی دی، کوم ولسوالو کې دغه مشکل دی او دغه لیونۍ سپی پکې دي، نو هلته یو مشکل سره صحت والا هم واقع دي چې دغه سپو ته دوایي اچل دي، د دوایي په زیره باندې هغه وژل دي، بیا هغه بیرته ښخول دي. په ښاروالۍ دغه د ولسوالو چې کوم هغه خرچه ده یا کم مصارف کېږي هغه نشي برداشت کولای.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د لیوانو او کوڅه ډبو سپو له زیاتوالي شکایت کوي چې د مرکز کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې دغه ډول سپي زیات شوي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکی فریده سیال راوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې په وروستۍ ورانوونکو سیلابونو یو تفصیلي راپور خپور کړی چې پکې په بیلابیلو ولایتونو کې له افغان سیلاب ځپلو سره خبرې کړې دي، او د طالب چارواکو له خولې ویلي دي چې په تېرې یوه اونۍ کې د افغانستان په ختیځو مرکزي او جنوبي سیمو کې سیلابونو لسګونه کسان وژلې دي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ د ادارې په حواله ویلي چې په همدې اونۍ کې سیلابونو شاوخوا 190 کورونه نړولي دي چې 4000 کورنۍ ورسره اخیستمن شوي دي. نیویارک ټایمز وایي افغانستان چې په وروستیو میاشتو کې له اقتصادي ناورین، د زلزلې په څیر لسترو طبي پیښو او مرګونو ترهګرو بریدونو سره مخ دی، سیلابونو ورته روستۍ ګزار دی. د ورځپاڼې په وینا د دې هیواد نږدې نیمایي وګړي د خوړو لکه مخت سره مخ دی. د جون په میاشت کې په ختیځ کې زلزلې شاوخوا زر کسان ووژل او د زرګونو نورو کورونه یې ونړول. همدارنګه د تروریستي خونړیو بریدونو له لړۍ وروستۍ د چهارشنبه په ورځ د کابل په یو جومات کې و چې 21 کسان یې ووژل او 33 نور یې ټپیان کړل. د لیکوال په باور دا پرله پسې ناورینونه د طالبانو د حکومت لپاره چې ورځ په ورځ په یو منځوي دولت بدلیږي یو آسمون دی چې امنیت ټینګ او هغه بیړنۍ مرستې ورسوي چې خلک ورته سخت اړتیا لري. د نیویارک ټایمز د دې راپور په یو بله برخه کې ویل شوي د طالبانو د پریکړې چې لشپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي تړلي، او د دې میاشتې په پیل کې په کابل کې د دې څرګندېده چې طالبانو د القاعده شبکې مشر ته پناه ورکړې وه، په زیاتوونکي توګه دا هیواد د لویدیځو مرسته کوونکو هیوادونو له پامه غورځولی دی. د لیکوال په باور دا داسې مهال ده چې په دې هیواد کې بشري ناورین په پراخېدو دی. له امریکا خبرېدونکي بلې مشهورې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په کابل کې په یو جومات کې د چهارشنبې په ورځ د شوي برید د خیرخانې د اوسیدونکو له قوله لیکي مولوي امیر محمد کابلی یو تکړه دینی عالم و چې له هیڅ ډلې سره یې تړلی نه و. ورځپاڼې همدارنګه هغه یو صوفي دینی عالم بللی دی. واشنگټن پوسټ زیاتوي که څه هم په کابل کې پر دې جومات د برید پړه تر اوسه هیچا پر غړنده اخیستې، خو دا برید له هغې یو اونۍ وروسته کېږي چې د داعش د خراسان څانګې په کابل کې له طالبانو سره یو بل تړلی دینی عالم حقانی وواژه.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه خپل غږیز پیغام تاسو ته پرېږدم. هیله ده چې د ازادي راډیو اورېدونکي او کارکوونکي ټوله جوړي وروره پر ځای کې واسطې شروع دي، که کلینیک دی، که ولسوالي دی، که غټ ارګان دی، که کوچنک ارګان دی، هغه څوک چې واسطه ولري هغه کار کېږي، هغه څوک چې واسطه ونه لري د هغه خپل د یو بندي ملاقات ته لم نشي وتلی. پر ځای کې درغلۍ شروع دي، که لوی دی، که کوچنی دی، چې واسطه ونه لري دا ولس د خاورو سره خاورو دی. که مرسته راځي هم پر خیشو پر خاله باندې ویشل کېږي، خوار او غریب ته هیڅ نه رسېږي.
د هلمند په ولایت کې د معلولینو په ریاست کې ډېر فسق او فساد شروع دی وروره بالا، خو ځینې معلولین پاتې دي، ځینو ته ماشین ورکړي دي دوه درې ټپانه، ځینې د کال دا دي تقریبا بسته یو کال یې پسو د هغه څخه پاتې دي، ماشینه یې نه دي ورکړي، او داسې معیوبین شته چې دوه درې ټپاله ماشینه یې اخیستې دي. نو زه پر لوړ پور چارواکو یا د هلمند پر والي صاحبو په دوی غږ کوم چې دغه معلولینو غم وخوري او په دغه ریاست د معلولینو کې چې کوم کارکوونکي دي دغه د معیبینو سره ډېر بد سلوک کوي.
دغه زما دغه پیغام واوري چې زموږ په منطقه کې چې دا د دوی په اصطلاح باندې ملک دی، دغه په هغه اولو شپو کې چې د موسسات نومان نوشته کول، نو دا جمله په نامه مشهور دی، دا به راغی دلته په موسسات کې بیزوان نوم ولیکله، بره به ولاړ شوه، بس دغه موسسات والام پسې ولاړ شوله، ولاړه به بیا به خلکو تلیفونونه پسې کول او ویسه والا به پسې تلل، هلته بیا ځانونه لیکل. دا موږ وارو خواران چې نه بیا لمبر پیدا کوي، اوس بیا پیدا کړي، دا به مصروفه کوي، خبره باندې بیا غوږ نه ورته نیوي. نو دا موږ وارو خواران چې دي، دا ډېر دلته په وطن کې پاتې دي. زه په خپله هغه دغه خبره د قسم ته ضرورت نشته چې دا عمارت راغلی دی، په آخوا کې دی که په دې خوا کې دی، تر اوسه موسسې یوه دانه غنم، یوه دانه دال، یوه دانه